پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پر دینی عالمانو د حملو په ترڅ کې نن په کابل کې د حج او اوقافو وزارت د مامورینو پر بس او په ننګرهار کې د مولوي سمیع الله ریحان مزار ته نږدې چاودنې شوي، او په نړیوالو مسایلو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي جریانونو ماتې خوړلې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، پر یادو شویو مطالبو سربیره نور راپورونه لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی ملالۍ بشیر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چار وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کاسټر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له امله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دینی عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دینی عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرونی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش ټپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
ښاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسی کلاه ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کاره یې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په لیږلې صوتي پیغام کې داسې ویلي:
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر، او په لارې کې به له زورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موسی کلاه ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
ښاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. دا مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په ترڅ کې د تیر جمعې په ورځ پاکستان ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روانې مې میاشتې پر 1.5 نیټه پیلېږي. افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه له استرالیا سره کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سر خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل د او آبی د تهران او واشنگتن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبرې وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل هیڅوک په ځانګړې توګه زه نه غواړم بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي چې ورسره خبرې وکړي. که دوی دا کار وکړي دی هم خبرو ته چمتو دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي، وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2018 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ. دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطحه لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې پر سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلیکې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې یو شمیر دینی عالمان پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي بنسټونو د خپل امنیت غوښتنه کوي.
رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په مساجدو کې غیر کېدل، هغه محافل او مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس هغه راپورونه ټکان ورکوونکي بولي چې وایي په ارګ کې له ښځو د کار موندنې په بدل کې جنسي غوښتنې کیږي. په کندهار کې د معیاري دیني مدرسو له جوړېدو وروسته طالبان د زده کړو لپاره نورو هیوادونو ته نه ځي.
خلک پاکستان ته تلل د ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربېره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولی خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسېدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې پر یو شمیر دینی عالمانو وروستیو حملو اندېښنې او غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي پر علماوو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حج، ارشاد او اوقافو وزارت هم پر دینی عالمانو وروستۍ حملې غندلې او امنیتي بنسټونو ته یې د دوی د امنیت سپارښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې د حج، ارشاد او اوقافو د وزارت د کارکوونکو پر یو بس د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي راسره ده.
Um, په کابل کې وروستیو حملو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې کله چې په دوی حمله کېږي په جمعتونو کې خصوصا چې اوس روزه ده کوم محافل ځانګړي چې دلته جریان لري په روزه کې او همدارنګه د قرآن کریم ختمونه کېږي د علماو او د لمونځ کوونکو ګډون یې کم رنګ کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه او حمله په علماو باندې کېږي او متاسفانه دین علما شهیدان سول دا د اندخنی وړ ده او حتی خلکو ته هم تشویشونه پیدا شوی دي. حتی په مساجدو کې منځګزاران هم کم شوی دي. د رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په دې مناسبت په مساجدو کې ایر که دل آقا محافل و مجالس هم تقریبا دیر کم شویدی یا کم رنگ شویدی. نو پو مجموعی توگا آقا کم بریدونه چی نن سبا پو علما و باندی کیگی پو عام و خلق و باندی کیگی دا جدن دا تشویش وردی.
دینی عالم شمس الرحمن و شمس الرحمن فروتن و چې تاسو یې غږ واورېده همدارنګه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاند ناصر الدین دریز وایي دینی عالمان ځکه په جګړه کې زیات زیانمن کیږي او هر ورځ د دوی مرګ زوبله زیاتیږي د دې لپاره چې هغوی د خپل د امنیت د ټینګښت لپاره امکانات لازم امکانات نه لري.
واقعا نگران کننده است که اینچنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ طبعا اونا آسیب زیادتر دیدند.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه وینا درلودله. هغوی په دې وروستیو کې د دینی عالمانو باندې حملې او د دوی هدفي وزنې غندلې دي او ښاغلی عبدالله دا وایي چې په دې وروستیو کې عالمان ځکه وژل کېږي چې هغوی د افغان سولې نه ملاتړ اعلان کړی ده او همدارنګه ښاغلی عبدالله له امنیتي ارګانونو نه دوی ته دا سپارښتنه کوي چې د ټولو خلکو په تېره د دینی عالمانو چې دوی له سولې نه سول په برخه کې کار کوي او وسی کار پیل کړی ده له دې برخې نه ملاتړ کوي د دوی امنیت دی خوندي کړي.
روزی گذشته متاسفانه حال جدید دیگه کشور ما به شهادت رسید. حادثه بشیر خاموال که در بخش های مختلف اونا مسئولیت داشتن، من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه حال علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از موثرترین منبر که محراب است، منبر که مسجد است، بلند کردن این صدا را.
ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د افغانستان د وزیرانو په شورا ناسته کې وکړې. همدارنګه د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې په یو کال کې، یعنی په تیر کال کې، په ټول افغانستان کې 101 جماعتونه د جګړو له امله تخریب شوي دي چې علماو ته هم پکې مرکزوب راوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې، د کابل په برکی سیمه کې، د حج او اوقاف وزارت د کارکوونکو باندې د یو مقناطیسي ماین چاودنه وسو چې د کابل امنیه قومندانۍ خبره. په دې پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي او دوه ښځې هم پکې شاملې دي. خو د حج او اوقافو وزارت، البته د امنیه قومندانۍ د حج او اوقافو وزارت باندې چې دغه پیښه شوې ده، په دغه کسانو دوی د دغه وزارت عادي مامورین یادوي. همدارنګه دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي کوي.
جوتا ماین مختص کی بوده یک محترم اعلی فرمانده وزارت محترم حج اوقاف هدف قرار میده. ماین مختص کی بوده ده نفر از نشی زیادتر مجروح میشن و در جمع این ده نفر دو خانم هم هست و وضعیتی یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین به قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر. قبول که مساجد هست، لیس در قبل هم در گذشته هم بوده، بسیار جدی حالا هم را در نظر داره.
د یادونه ور د چې نن په ننګرهار کې لغرمی وړاندې د مولوی صاحب ریحان قبر ته نږدې، یعنی دغه لس متری کې و چودنه سوې ده. دا خبره د ننګرهار ولایت او بیان اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي دي، خو دا ویلي نه دي چې د دې هدف څه و د دې چودنې.
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی. قدر منوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و چې پر دینی عالمانو د اندیښنو، د دولتي چارواکو او د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو پر اندیښنو راپور راکو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او پنخه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن ووهي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي او په سر کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې وژنو عوامل څه دي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې هغه اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي بل کوم منبع و بنچا نشی لرلی دا خبره او بل علتم هم ارتصاله نشی کودلی او فکر کوم لکتاسی بچ خبر استی دا ایده و وزن هم تروس پرمانی بیا وریدیلی چی چا پغارا اخیستی یا کم گروپ یا داخل که یا بحر. نو دا خبره چی کپدی رخم دوام لدی فکر کوم چی اقا اصلی اسلامی او پاک سپیشلی خلق چې د اسلام لارې باندې خبر او پودی هغه والی د افغان ملت نه دی کوم.
همدغه موضوع چې تاسو می یاد کړه کومي وسلواله ډلې دغه ترورونو مسولیت په غاړه نه اخیسته. سوال اصلا هم دلته دی چې څوک کېدل شي بل اخر چې دغه علما ټارګټ کوي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات دی مو غوندوی مملکو لاس لدی چې هغه پاک مسلمانان او د دینی عالمان چې په دې ټولنه کې پاتې دي هغه هم د دې ټولنې او د بلد د سره کم کی تر څو د خپل لوبې د جاسوسۍ او د قتل عام په دې جامعه کې پرمخ بیولې وشي. نو په دې لحاظ باندې دا یو هدف دی همدغه استخباراتي حلقو هدایت زینو مخالف و دی افغانستان او دی افغانستان دی ملت که اغا کدهی شی دنن همه او شی کدهی شی بحر دی خارجی و مالکو که او شی یا خصوصا زمان گوانده یو هیوادو که
صفحه سب دی علمان و ترمنز داخلی اختلافات چه زین خلق ورته اشاره که پزنگل دول پا مذهبی مسائلو که فکر نکوی چه یو دلیل شاید دا هم وی؟
خبره دا ده چې کومه داسې وایو چې یو څه موده پخوا د اهل تشیع جماعتونو ډېر سوځول کېدل او وژل کېدل خلق پکې ازو خوایم چې هغه زمونږ د اصلي اسلامي اهل تصنو د علماو کار نه و. هغه هم د خارجي لاسونه په دې کې و چې دا دواړه مذهبي عالمان سره په جنگ واچي یا خط لیکي له منځه یوسي. نو فکر نکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقه د مختلفو مذاهبو د اهل تصنو د علماو په ضد باندې دا کار
وکړي،
بلکې هغه هم خارجي دي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره هم کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنگ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم چې وی وکړه چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل، دا قتل او قتال د یو مذهب او د بل مذهب او د یو قوم او د بل قوم په ډېر شدت سره لمنو ته ووهل او عملي یې کړل، مګر چې ملت کې دا خصومت د ځایه وجود نه درلوده کوم ځای یې ونه نیوه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی په لومړي ځل نیم کیلو د مارانو زهر له افغانستان نه بهر صادر شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایی امیر عزیز احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه زهر په دغه ولایت کې د مارانو او لړمانو له یو فارم نه ترلاسه شوی دی.
حدوداً بیش از 400,000 دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست مثل و تا او کنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارند. اینی اولین معمولی از اینا کیلویی که حالا ما تایید کردیم.
نموری ویل چه که دقیق اندازه دماران و زهر امریکا تا با مستقیم دول صادر شی یو کیلو بایی با $10 میلیون و پلورل شی. زیادونه ده چه با بحرانوی هوادونو که دمارانو او لرمانو لزهرو ده درملو ده جوڑول لپاره کار اخیسته کیی. په پروان ولایت کې په بیوادلو کورنیو 2000 د هګیو چرګانی وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ سروې شوې وي او هرې کورنۍ ته 40 چرګانی او 40 کیلوګرامه د چرګانو دانه وویشل شوې ده. د نوموړي په خبره په دې باندې د کرنې وزارت له پراختیايي بودیجې 1 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. ښاغلی رستمی وایي په بیوادلو کورنیو د چرګانو ویش کولی شي د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 20 پوله، یو سویډي ریال 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
ل پی او سټډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورزو یوې نړیواله مسلې ته د اروپایي پارلمان د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ملت پال او ښي اړخو ګوندونو تر اروپایي اتحادیې تر پلوي منځلارو ګوندونو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دا پایلې داسې مهال خپرېږي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په سټوډیو کې را سره ده. فریبا ښه راغلې. د پایلې څه وایي چې د ګوندونو تر اوسه پورې څومره څوکۍ اخیستي؟
بله، د اروپایي انتخاباتو د رایو د یوې برخې په شمیرلو سره تر نن سهار پورې داسې ښکاري چې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونه په ګډه 321 څوکۍ ته رسېدلي چې دا د 251 څوکیو تر نیمۍ هم لږ دي. په داسې حال کې چې د اروپا په تر ټولو لویو هېوادونو کې لیبرال ګرینز یا شنه ګوندونه یا جریانونه د ډېر ملاتړ ترلاسه کولو په حال کې دي. د چاپېریال پلویان ښه پرمخ تللي دي. لا هم په جرمني کې 40% رایې شمیرل شوي دي. ټول اروپا څخه د رایې لومړنی نتایج ښیي چې ګرینز یا شنه جریانونه به د اروپایي ټولنې د پارلمان 9 څوکۍ ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د دې ګوند څوکیو شمیر 250 و. دا کار د ګرینز جریانونو ته یو داسې پیاوړی موقف ورکوي چې ښایي له دوو اروپایي ټولنې پلوه بلاکونو سره چې اکثریت نه دي ترلاسه کړي د ایتلاف خبرې وکړي. دا دوه بلاکونه د اروپا د خلکو ښي اړخي ګوند ای پی پی چې 109 رایو د ګټلو په حال کې دی، او سوسیالستان او دیموکراتان دي چې ویل کېږي 252 رایې به واخلي.
مننه فریبا. او په دې انتخاباتو کې څومره استازي ټاکل کیږي؟
په مجموع کې رای ورکوونکي به په ټول اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمیره له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته ښایي 250 ته راولویږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د اورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو 6 لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي ښي اړخي ګوندونو کمپاین پر دوه اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت، او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملت پالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللي او پر جدي پلټنو یې ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ادعاوې شوې دي چې یو شمیر وزیران، د ولسمشر غني سلاکاران او د ولسي جرګې وکیلان د اخلاقي فساد د خپرولو رول لوبوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ناجی ساپی راپور واوري.
د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ورستیو ادعاو ته په اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وویل کچېرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
جزئي صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشه. بررسی از این مسئله باید که مستقلانه صورت بگیرن تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنن و خدا نخواسته یک صدمه بر اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشه.
اجرایی رئیس دا سرګندونه داسې محل کې وی چې په امنیتی چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدی په خپل تازه سرګندونو کې دا کړی چې د پارلماني ټاکنو یو شمیر خزینه نوماندانی چې ل شپږ سو څخه کم رای وړي وي د ارګ لوري د نامشروع اړیکو لمخې ولسی جرګې ته کامیابی شوي. حبیب الله احمدی همدارنګه دا کړی چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکار مریم وردک هم د احمدی غیدا چې پارک کې اخلاقی فساد موجود دی تایید کړی دا. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراضو ولاړ ده او باید ثبوت کړي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمیر نورو ادارو کې د اخلاقی فساد په اړه راپورونه ورکړ شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په ارک کې د اخلاقی فساد ادعا کیږي. ناجیه صاپی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یو تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په دوه بجو پیلېږي. دې لوبې ته د ډېرې مهمې لوبې په سترګه کتل کیږي. ولې؟ په دې اړه رضوان مراد په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ولې دا لوبه مهمه ده؟
مننه تکل صاحب. د انګلستان خپل د کور میدان دی. انګلستان یو له هغو ټیمونو دی چې نړیوال نظر پوښتنې ښیي چې کېدای شي دا هند یا استرالیا یو هغه هیواد له دې درې واړو نه دا نړیوال جام وګټي. د انګلستان په وړاندې موږ تاسو تر اوسه پورې یوه مسابقه فکر کوم کړې ده او ګټلې مونږ ده، لیکن دا لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمه مسابقه کې چې دوه ورځې وروسته نړیوال جام دی له انګلستان سره لوبیږو، نو د دې لپاره اهمیت لري. بل چې د انګلستان او آسټرالیا د کرکټ پلار او مور یادیږي، نو له دغسې ټیمونو سره د افغانستان د ټیم مسابقه له هر اړخه مهمه ده.
د انګلستان د کرکټ د لوبې د سټایل په اړه راته ووایي چې ډېر مشهور هم دی په دنیا کې، یعنی یوه ځانګړنه یا ځانګړنې څه دي د افغانستان د ټیم په پرتله؟
د تکل صاحب، د نه یوازې د انګلستان بلکې د دغه څو ټیمونو چې د آسیا کې نه لوبیږي، مثلا انګلستان، آسټرالیا او جنوبي افریقا، دې ټیمونو ډېره زیاته تکه په تیزه لوبه ده. یعنی دوی بالکل لکه هغه کمپیوټرایز تنظیم شوې لوبه کوي. د دوی بالران اکثره تیز دي. دوی په سپین بالرو باندې ډېر زیات کمه تکیه کوي. همدغه شان په همدې خاطر ده چې له سپین بالر سره مشکل هم د دوی بیټسمینان لري. بله خبره دا ده چې دوی هغه د نړیوال معیار یا رینکینګ کې دوی ډېر لوړه سطحه باندې دي. یعنی د افغانستان ټیم که سریلنکا سره لوبیږي یا له بنګلادیش سره، دا یوه خبره ده. خو که کله چې له انګلستان سره یا له استرالیا سره سیالي کوي، دلته به ډېر زیات فرق دی.
بله، او په مقایسوي ډول، یعنی که دواړه ټیمونه د افغانستان ټیم او د انګلستان ټیم سره پرتله کړو، نو په بالنګ کې او په بیټنګ کې زموږ توپیرونه او مشابهتونه څه دي؟
توپیرونه شته دي، مشابهتونه شاید زیات نه وي. زموږ او تاسو د بالنګ ټوله تکیه په سپین بالنګ ده. یعنی زموږ او تاسو هغه لکه څنګه چې ځینې انګلیسي ورځپاڼو لیکلي چې زموږ او تاسو هغه ټاپ وسله راشد خان ده، همدغه رقم مجیب، دغه رقم نبی ده. او په وروستۍ میچ کې یا مسابقه کې چې د پاکستان خلاف وه، ثابته شوه چې دغه درې کسان کولای شي چې نړیوال لوبغاړي له چیلنج سره مخ کړي. په فاست بالنګ کې کسان چې د حمید حسن پر اتک سره او دولت زدران په موجودیت لګوندې یو څه دغه شی وي. زمونږ په پرتله د انګلستان فاست بالنګ په مراتب خده، اما زمونږ سپین بالنګ ډیر زیات خده. چا غا یو څه کېدای شي چې د بری کې مهم رول سپین بالنګ زمونږ لوبوي. د بیټنګ په مسله کې تکل صاحب، د انګلستان بیټنګ زمونږ نه قوي دی کې شک نشته، اما که زمونږ یو یا دوه خل لوبغاړي په میډل آرډر کې ولوبېږي، بیا کولای شي چې یو ښه ټوټل هدف یا وټاکو او یاخه هدف تعقیب کړو.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی